رادیو آزادی بمانین.
سلام د افغانستان په وخت شپې 9 بجې شوې. قدرمنو اوریدونکو، تر هر څه د مخه خبرونه. د افغانستان لپاره په دوحه کې د ملګرو ملتونو دوه ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش وویل د افغانستان بشري حقونه له اوسنیو واکمنو یا طالبانو سره د تعامل څرنګوالی له ترهګرۍ سره مبارزه هغه څه و چې ګډونوالو پرې بحث کړی دی. هغه وویل په اکثرو دغه مواردو باندې ګډونوالو د نظر توافق درلود. انتونیو ګوتریش وویل خبر و چې طالبانو په دې ناستو کې ګډون کړی وای، خو د هغه په خبره طالبان داسې شکل باندې ګډون غوښت چې د ده په نظر د رسمیت یوه بڼه یې خپلوله او دوی له دې مسلې سره موافق نه دي. طالبان ویلي ځکه په دوحه کې خپل ګډون ګټور نه بولي چې د افغانستان د اصلي لوري په حیث د دوی د ګډون په برخه کې پرمختګونه ترلاسه نه شول. د دوحې په غونډه کې د شاوخوا 23 هیوادونو او سازمانونو استازیو برخه اخیستې وه. د افغانستان د مدني ټولنو په استازولۍ هم 15 تنه دې غونډې ته وربلل شوي وه او د ملګرو ملتونو له پلاویو سره یې لیدلې دي. د طالبانو په حکومت کې پیښته در رسیدو وزارت تایید کړی چې د نورستان په نورګرام کې د غره خویدنې په پیښه کې 25 کسان وژل شوي دي. دغه وزارت ویان ملاجان سایق په یو پیغام کې رسنیو ته وویل
تقریبا 25 کسه هیوادوال شهیدان شوي دي او سره په څنګ کې 8 نفره زخمیان شوي دي او د کلي کورونه تقریبا په کلي او جزئي توګه 15-20 کورونه تخریب شوي دي.
په سیمه کې خلک او ژغورونکي د مړو د رایستلو په لټه کې دي. د ځمکې ښویدنه له سختو بارانونو وروسته رامنځته شوې. او د سریلانکا ملي لوبډلې د شلاوریزو سیالیو د لوبډلې په دویمې لوبه کې د افغانستان په وړاندې خپل توپونه بشپړ کړل او 100 یا منډې وکړې. د یادې لوبډلې لپاره سدیرا یو 50 او انجیلیو میتیوس 42 ناسوځېدلې منډې وکړې. په افغان توپچوونکو کې محمد نبی او عظمت الله مرزي 22، نوین الحق او فضل حق فاروقي یوه وکټ واخیسته. افغان لوبډله اوس توپونه کوي. د ویلو دا چې د دې لوبډلې لومړی سیالی کوربا لوبډلې د څلور منډو په توپیر ګټلې ده. قدرمنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې په دې اړه درته مطالب لرو. د افغانستان په اړه د دوحې غونډې دویم ورځ تر اوسه څه ویل شوي جزئیات یې درکو.
طالبان فکر کوي چې د نړیوالو اندېښنو ته رسیدنه د دوی مسؤلیت نه دی.
په نورستان کې د غلو خویدو له کبله لږ تر لږه 25 تنه مړه شوي.
تقریبا 25 کسه هیوادوال شهیدان شوي دي او سره په څنګ کې 8 نفره زخمیان شوي دي او د کلي کورونه تقریبا په کلي او جزي توګه 15-20 کورونه تخریب شوي دي.
د دوحې د غونډې اړوند نور مطالب هم درته لرو او په دوهمه نیمایي کې 19:25 دقیقې.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم د خبرونې لومړی موضوع. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د دوحې فوق العاده غونډه رغنده وه او پکې ګډون کوونکو په کلیدي مسایلو هوکړې کړې ده. انتونیو ګوتریش د دوحې د غونډې په منځ کې رسنیو سره خبرو کې وویل ګډون کوونکو هیوادونو د افغانستان په اړه اندېښنې درلودې او فکر کوي چې طالبان یې اندېښنو ته هیڅ پام نه دی کړی. له ترهګرۍ سره مبارزه، د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو د حقونو نقص، ټول شموله حکومت او له ځان او نړۍ سره سوله مل افغانستان، هغه مهم مسایل دي چې د دوحې په ناسته کې پرې بحث شوې او نړیواله ټولنه یې په افغانستان کې د پلي کېدو غوښتونکې ده. جزئیات د امید زهیر مل په راپور کې.
د دوحې د غونډې په دویم ورځ د ملګرو ملتونو سرمنشي د ګډون کوونکو هیوادونو ترمنځ د بحث شویو مسایلو مهم ټکي روښانه کړل. انتونیو ګوتریش رسنیو سره خبرو کې دا ناسته رغنده وبلله او زیاته یې کړه د کلیدي مسایلو په اړه اجماع شته. هغه ترهګرۍ سره مبارزه د ټول شموله حکومت جوړېدل د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان جون او ښځو د حقونو خوندیتوب او یو سوله ییز او نړۍ سره مدغم افغانستان هغه ټکي یاد کړل چې له قولای نړیواله ټولنه پرې توافق لري. خو ښاغلي ګوتریش وویل د هغه څه دي چې له عملي شوي نه دي او نړیواله ټولنه یې په اړه اندېښمنه ده.
طالبان فکر کوي چې د نړیوالو اندېښنو ته رسیدنه د دوی مسولیت نه دی او بیا غواړي چې نړۍ هم په رسمیت وپیژني او نړیواله ټولنه بیا فکر کوي چې د دوی اندېښنو ته هیڅ رسیدګي نه ده شوې او په داسې حال کې دوی نشي کولای د رسمیت پیژندنې لپاره تعامل وکړي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي په خپلو خبرو کې پر دې هم تاکید وکړ چې افغانستان باید د ترهګرو په خوندي ځاله بدل نشي او دوی داسې افغانستان غواړي چې له ځان خپلو ګاونډیو او نړۍ سره په سوله کې وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د دوهې په غونډه کې د طالبانو نه ګډون ته په اشاره وویل. په دې غونډه کې د طالبانو د ګډون په اړه د هغوی داسې لیک ترلاسه کړی و چې غوښتنه یې د نورو افغانانو د حقونو د نقص په معنا او له نړیوالو اصولو سره په تضاد کې وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د دې سازمان د نوي استازي د ټاکل کېدو په اړه وویل. په دې اړه همغږي نږدې شوي او یو داسې باصلاحیته پلاوی به وټاکل شي چې د طالبانو په ګډون له ټولو لوریو سره ښکیل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د راتلونکي سیاسي تګلارې یا نقشې یادونه هم وکړه خو زیاته یې کړه په دې اړه لا اوږد واټن پاتې دی. د طالبانو حکومت تر اوسه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی خو له دې وړاندې خپل حکومت ټول شموله ګڼلی او تر څنګ یې دا دعوه هم کړې چې د دوی په حکومت کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. د دوهې په غونډه کې د افغانستان د مدني ټولنو په استازولۍ د تلل یو کسانو غونډې هم روانې دي او د راپورټو پر بنسټ په عمومي غونډو کې د ګډون تر څنګ دوی د بېلابېلو هیوادونو له استازو سره لیدنې کوي. خو په کابل کې د روسیې سفارت بیانن یو اعلامیه کې ولیکل د دوهې په غونډه کې د دوی استازی به له هغو افغانانو سره غونډه کې ګډون ونه کړي چې د افغانستان د مدني ټولنې په استازولۍ دې ناستې ته ورغلي دي. د سفارت نن په یو اعلامیه کې ادعا کړې چې دا ملکي افغانان په غیر شفاف ډول ټاکل شوي. په ورته وخت کې د دوهې د غونډې په څنډه کې د چین استازي یو شانګ یونګ رسنیو سره خبرو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي پر څرګندونو تاکید سره ویلي په افغانستان کې یو معتدل حکومتي نظام ته اړتیا ده. هغه دا هم وویل چې په دې هیواد کې سولې ثبات او بیا رغونې ته رسیدل اړین دي او تر څنګ یې د دوهې په غونډه کې د دله قوله یو شمیر هیوادونو د افغانستان د بانکي زیرمې د ازادۍ غوښتنه هم کړې.
د افغانستان په اړه د دوهې ناسته پای ته ورسېده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ویل د ترهګرۍ سره مبارزه هم شموله دولت د بشري حقونو او ښځو حقونو رعایت هغه مسایل و چې ګډونوالو پرې د نظر توافق درلود. له خبریار او شنونکي سمی یوسفزي سره چې د دوهې ناسته کې حضور درلود صفی الله ستانکزي مرکه کړې ده. له هغې لومړی دا پوښتنه کړې چې د دوهې غونډه څنګه مخ ته ولاړه.
اصلی ګنروال چې د دوه ورځې موږ دلته قطر کې یو اکثریت په دې باور وو چې په دغه غونډه کې د طالبانو شتون باید شوی وای او دا چې دوی رانغلو دوی هم یو حد پورې حیران دي ځکه چې طالبان په اخره دقیقه کې یعنی اخره ورځ باندې داسې پریکړه وکړه چې موږ دې غونډې ته نه راځو. دویم دا چې په غونډه کې یعنی د غونډې برخوالو چې غربي هیوادونه وو د افغانستان همسایګان وو روس او چین وو یعنی د دوی ترمنځ یو اختلاف موجود وو په ډیرو مسایلو باندې بالخصوص چین او روسیا دا کوشش کولو چې د افغانستان د خلکو مشکلات افغانستان چې کوم واشره څو بلین ډالر دی هغه قید دی هغه مشکلات او افغانستان د طالبانو په حکومت باندې کوم بندیزونه دي په خلکو باندې هغه مشکلات خو بلکس دا نور چې وي غیبه د افغانستان د خلکو نور مشکلات یا د وچتل طالبانو داسې حکومت جوړ کړی چې نور قومونه ته پکې ځای نه دی ورکړی سیول سوسایټي نه پریږدي د مېرمنو حقوق یې تلف کړي دي د بین المللي یعنی عام نورمونه چې دي هغه یې نه عملي کوي. نو یو ډول فضا کې دا فاصله په دغه ملګرو ملتونو چې کوم کانفرنس وو په دې کې د دوی ګډونوالو هیوادونو واغه تر سترګو کېدله یعنی
هغه څه چې د ملګرو ملتونو بلی د ملګرو ملتونو سرمنشي درې مهم ټکي یاد کړ چې هغه تراګری کې د افغانستان کې د تراګرو ته نه اجازه ورکول یا د دې اجازه نه ورکول چې افغانستان خاوره بیا د تراګری په امن پټنځای وګرځي بشري حقوقو د ښځو حقوقو او امدارنګ دغه ټول شمولیت انکلوزیویټی چې یاد کړله په دغه مسایلو دوی ویل چې تقریبا توافق د نظر موجود دغه مسایل نورو ګډونوالو څنګه مطرح کړل په څه شکل باندې.
نو په مجموع کې په دغه مسایلو باندې خو ټول نړۍ یعنی هم نظر دي چې دا داسې مسایل دي چې هیڅ ترې انکار نشي کولای خو د دغه مسایلو د حل دپاره د تګلارې دپاره ځینې هیوادونه یو ډېر سخت لکه یو لاره جوړول یا میکانیزم جوړولو باندې خبرې کوي. ځینې نرم دریځ غواړي چې طالبانو سره و دا مشکلات شته ده چې د میرمنو وکیل طلب کړي دي میرمنو افغانستان خلکو باندې انسانی او بشری طرف ته ډیر کوشش رنگ ورکول چې خبرې منو چې دا طالبانو انحراف کړی دا میرمن سره زیاتای کوي خو د دې باوجود هم موږ ضرورت لرو چې دوی اوس د 40 میلیونو افغانانو واک ته سره د افغانستان ټوله خاوره په کنټرول کې ده. نو موږ باید داسې یو لارې چارې وګورو ورو ورو طالبان یو داسې دایرې ته داخل کړو چې اقلن سره په یو ښه موقف کې خبرې وکړو په یو مثبته فضا کې خبرې وکړو که یو ناڅاپه موږ ټول د دوی خلاف کې ګویا داسې سخت دریځ نیسو نتیجه کې به د دې بد اثرات
طالبان افغانستان
یعنی ټول وی چې دا تعصب ځای ده. ځینې وی چې طالبان سیاسي ادراک کولو کې ناکام راغلي دي. ځینې ویل چې طالبانو یعنی په اصطلاح د نړیوال ټولنې سره چې کومه پروسه پیل کیږي د هغې پروسې هغه اوله کړکۍ بنده وساتله چې دا دوی په نقصان ده. او نورو دا ویلي چې سره د دې چې افغانستان دا وخت په نړۍ کې نور هم ډېر اولویتونه دي تر افغانستان زیات، مثلا د فلسطین مسله ده، د یوکرین جنگ ده، په دغه حالت کې هم د نړیوالو ملتونو مشر دومره ستر لوی سفر کوي دلته راځي په دې کانفرنس کې ګډون کوي. دا په دې معنی ده چې طالبانو ته پیغام ورکول کېږي چې طالبانو د افغانستان دننه د افغان میرمنو په اړه باندې نړیوالې ټولنې یعنې اولویتونه یو څه سوکه شوي دي خو ختم شوي نه دي. د اوس هم د افغانستان په اړه باندې افغانستان د خلکو په اړه باندې جدي پاملرنه لري او دا مسایل تعقیبوي او طالبان دا خیال نه کوي چې د 2 نیم کال حکومت وکړو نو دنیا د دوی دغه مسایل هیروي. او اولویتونه کې په تغییر او تبدیل راغلی وي خو دوی لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو مشر کانفرنس کې ویلي چې موږ به نور په دقت سره ګروپونه به جوړېږي، کانټاکټ ګروپونه به جوړېږي، نور به هم د مسایل په دقت سره او په جدیت سره څارو.
خبریال او شنونکي سمی یوسفزی او چې د دوهی د ناستې په اړه خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
اوس هم یو بل مهمه مسله د نورستان نورګرام ولسوالۍ اړوند تین درې په نکره کلي کې د غرخویدو له امله د نورمنیو معلوماتو پر بنسټ شاوخوا شل کورونه تیګو لاندې شوي او پکې دیرشو تنو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده. د غرخویدنه د زیات واورې ورخ په وجه رامنځته شوې ده. نور تفصیل زموږ د همکار په راپور کې.
د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ تین درې نکاري کلي کې د غر خویدو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولې دي. ځایي اوسیدونکي وایي پیښه تېره شپه 12 بجې د زیات ورښت لامل رامنځته شوې ده. خالد افغان او صاحب داد همدرد.
نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ مربوطه نکره په نوم کلي کې نن شپه سخت باران له ورښت لامل غرونو څخه کاڼې خویدلې او اوس مهال 15 نفر شهیدان لرو او 2 زخمیان، 40 نور لا درکه شوی او د نورګرام ولسوالۍ ولسوال صاحب او نور منسوبین پیخی ځای ته رسیدلی او لا درکو کسانو په لټه کې دي.
تقریبا 45 پورې ویل کېږي چې کسان شهیدان دي او یو څه کسان ټپیان هم دي. د نورګرام ولسوالۍ پرسونل امنیه قمندانې او د ولسوالۍ مسؤلین ټول ساحو ته تللي دي، ولسي خلک هم ساحې ته تللي دي. کوشش کوي چې وژغوري خو مسله دلته دا ده چې ساحه سخته ده نو امکانات کم دي، په کار ده چې ډېر امکانات ورته برابر شي.
د یاد ولایت چارواکي هم پیخه تاییدوي او پکې خلکو ته د ځاني او مالی زیانونو او وختو خبر ورکوي. د نورګرام ولسوالۍ مرستیال ګوهر رحمان د پیخې ځای ته رسېدلی وایي
12 بجې شپې د کلي اخري چوکي تقریبا تقریبا پورا مکمل تقریب شدی کسان خوش یو معشوم دی یو زنان دی یو همدغه زمون ورور دی اوس سر دغه تیګه نیولی دی نور معلومات نه لرو چې دا څوک بهی دغه درې کسان پیدا کړی دي نور دوه زخمیان او تقریبا دغه دوهش کسان ورک دي لا درک ده.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی ولایت دی چې د بارانونو او واورو پر مهال دغه ډول مرګونی پیښې پکې رامنځته کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه بهرنۍ موضوع. د فلسطیني ادارې د بهرنیو چارو وزیر د عدالت له نړیوالې محکمې وغوښتل چې سمدستي د اسرائیل لخوا د سیمو اشغال ناقانونه وبولي. ریاض الملکي نن د حق په محکمه کې د هغې تاریخي استماعي غونډې په پیل کې دا خبره وکړه چې د اسرائیل لخوا د ځمکو د 50 کلن اشغال د قانونیتوب په اړه ترسره شوې. صفي الله ستانکزی له جزئیات سره.
د عدالت نړیوالې محکمې دا استماعي غونډه چې تمه د شپږ ورځې دوام وکړي د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ له غوښتنې وروسته چې په اشغالي سیمو کې د اسرائیلو د پالیسیو په اړه یو غیر الزامي مشورتي نظر غوښت پیل شوي. قاضیان به شاید میاشتې وخت ونیسي چې نظر وړاندې کړي. د دې غونډې په پیل کې د فلسطیني ادارې د بهرنیو چارو وزیر ریاض المالکي اسرائیل په توکم پالنې تورن کړ او د عدالت له نړیوالې محکمې وغوښتل چې سمدستي له قید او شرط پرته اشغال ناقانونه وګرځوي. هغه ټینګار وکړ چې دا کار باید په راتلونکي کې د دوو دولتونو د رامنځته کولو په هیله ترسره شي. د عدالت نړیوالې محکمې داسې وخت د ملګرو ملتونو په غوښتنه د اسرائیل لخوا د سیمو د 50 کلن اشغال د قانوني توپ څرنګوالی څېړي چې په غزه تړانګه باندې عملاً د اسرائیلو بریدونه د اکتوبر له 8 روان دي. دا بریدونه وروسته تر هغه پیل شول چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تر هغه ګرګړل شوې ډلې حماس په اسرائیل برید وکړ او 200 کسان یې ووژل. اسرائیلو د دغه برید په غبرګون په غزې ترانګې خپل هوایي او ځمکني حملې پیل کړې او تر دې دمه د حماس تر کنټرول لاندې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې څه باندې 9000 کسان وژل شوي دي. د فلسطیني ادارې د بهرنیو چارو وزیر ریاض المالکي د عدالت نړیواله محکمه کې وویل دمګړې د غزې 2,300,000 کسان چې نیمایي ماشومان دي له خپلو مینو بې ځایه شوي بمباریږي وژل کیږي او ټپیانیږي. هغه همدارنګ په ټوله کې د لویدیځې غاړې د بیت المقدس په شمول شاوخوا 3,500,000 فلسطینانو ته په اشاره وویل د ده په خبره له استعمار او تاوتریخوالي سره مخ دي. تر فلسطیني چارواکو وروسته به د عدالت نړیوالې محکمه کې شاوخوا 150 هیوادونو او 3 سازمانونو استازي ویناوي وکړي. اسرائیل د دې استماعي غونډو په مهال څه خبرې نه کوي خو یو لیکلی دریځ وړاندې کولی شي. د ابرو پانتون استاد او د اسرائیل د ډیموکراسۍ بنسټ غړي یووال شانی اسوشیټډ پریس ته ویلي اسرائیل به د امنیتي ملحوظاتو پر بنسټ روان اشغال توجیه کړي په تیره بیا د سولې د یو تړون د نشتوالي په خاطر. خو فلسطیني چارواکي وایي اشغال تر امنیتي ملحوظاتو ورهاخوا ډیر پراخ تبعات لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د دوهې موضوع ته بیرته راګرځو. د دوهې د غونډې له ختمېدو مخکې د ناروې د کډوالو شورا د افغانستان په اړه د دوهې په غونډه کې له ګډون څخه له طالبانو د انکار په اړه ناهیلي ښودلې وه. د یاد شورا عمومي منشي یان ایګلاند د یکشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه له ټولو خواوو غوښتي چې د هغو معاملو د راسته وړلو لپاره چې د افغانستان خلکو ته ګټه رسولی شي لا زیاتې هڅې وکړي. ارسلا مرسلین راپور لري.
د ناروی د کډوالو شورا ان آر سی د افغانستان په اړه د دوهې په غونډه کې لګډون څخه د طالبانو د حکومت انکار نه هلي کوونکی بللی. د دغه شورا عمومي منشي یان ایګلن له ټولو لور وغوښتل چې د هغو معاملو د لاسته راوړلو لپاره چې د افغانستان د خلکو په ګټه تمامیږي لا ډېرې هڅې وکړي. هغه زیاته کړې دا اړینه ده چې د افغان ښځو غږ او حقونو ته لومړیتوب ورکړل شي. د افغانستان په اړه د دوهې په غونډه کې د ښځو د حقونو فعالانو او د مدني ټولنې 15 تنو ګډون کړی چې درې خزی دي. د یادې غونډې وی ګډونوالې محبوبې سراش د یکشنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل د دې غونډې په دوهم ورځ یعنی دوشنبه به د افغان ښځو پر مسالې خبرې وشي. طالبانو ته د دوهې په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې وه، خو د دوی په ټکو دا چې د افغانستان د اصلي لوري په توګه ورته بلنه نه وه ورکړل شوې، دوی خپل ګډون ګټور نه بولي. او شنبه د غونډې لپاره یو ورځ مخکې خبر ورکړ چې په یاد غونډه کې به ګډون ونه کړي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر ښځې وایي هیله لري چې دا ډول غونډو په جوړولو سره د دوی د ژوند وضعیت بدل شي. په کابل کې میشتو دوو مېرمنو چې نه یې غوښتل نومونه یې په راپور کې یاد شي، ازادۍ راډیو ته وویل
زموږ د افغان میرمنو په ځانګړې توګه هغه ښځې چې په افغانستان کې د طالبانو تر سیوري لاندې په تیاره کې ژوند کوي، غوښتنه مو له هغو بنسټونو او هیوادونو څخه چې د دوهې په غونډه کې برخه اخیستې دا ده چې د افغان میرمنو له هغو قانوني او اسلامي حقونو دفاع وکړي چې د طالبانو ډلې لخوا ترې اخیستل شوي دي، تر څو د افغان میرمنو راتلونکی تیاره نه شي. واقعاً هغه شرایط چې د طالبانو په واکمنۍ کې افغان میرمنې لري، د افغان ښځو حالات له بندیانو پرته بل څه نه دي. د دوی ټول حقونه ترې اخیستل شوي او نړۍ یې لا هم عیني شاهده او تماشه کوونکې ده. زه هیله من یم چې د دوهې دغه ناسته د افغانانو په ګټه او په ځانګړې توګه د افغان میرمنو او افغانستان په ګټه پای ته ورسیږي.
د 2018 کال په اگست کې په افغانستان کې د طالبانو لبیا ځلې واکمنۍ سره سم دوی لشپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته تلو منه کړې، او د 2020 کال په پای کې د افغان نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. د دې ترڅنګ طالبانو په ټولو نا دولتي دفترونو او دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی، او په ډیرو نورو برخو کې هم پر هغوی محدودیتونه لګولي دي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د برېټانیا سفارت یک شنبه په ورځ چې د افغان ښځو او نجونو حقونه د مذاکرې وړ نه دي په دوام کې ویل شوی چې برېټانیا او جاپان د ښځو سولې او امنیت په اړه د یو ګردي میز کوربه دي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره څه کول پکار دي خبرې اترې وشي.
دغه شان د دوهې د ناستې له ختمېدو مخکې د بشري حقوقو د ملاتړ او رسنیو یو شمېر بنسټونو د بیلابیلو اعلامیو په خپرولو سره هیله ښودلې وه چې دغه غونډه به وکولی شي د رسنیو، بشري حقوقو او د جګړې د قربانیانو پر ژوند مثبت اغیز وکړي. عابده سپوږمۍ په دې اړه
د افغانستان په اړه د دوهې د غونډې په دویمه ورځ له یادې غونډې د بشري حقوقو او رسنیو د یو شمېر ملاتړو بنسټونو هیلې د انتقالي عدالت د همغږۍ ډلې د دغې غونډې په تړاو په خپله ایکس پاڼه کې یوه اعلامیه خپره کړې او ویلي دي چې د افغانستان لپاره د حل لارې د موندلو په هره پروسه کې باید د جګړې د قربانیانو استازي شتون ولري او د هغوی نظرونه دې واورېدل شي. یادې ډلې زیاته کړې د افغانستان د اوسني او راتلونکي په اړه په ټولو بحثونو کې د قربانیانو غږ نه یوازې دا چې باید واورېدل شي، بلکې د پریکړو په مرکز او د هر اړخیزې او عادلانه حل لارې د رامنځته کولو لپاره باید په پام کې ونیول شي. بلخوا په هلمند ولایت کې د پخواني جمهوري نظام د ملي پوځ یو سرتیری محمد چې د ماین د چاودنې له امله یې دواړه لاسونه او پښې پرې شوي وایي هیله یې دا ده چې جګړه پای ته ورسیږي او سوله رامنځته شي.
څلوېښت پنځوس کاله کېږي چې موږ غونډې دسې ځوانان د لاسه مو ورکړل، پښې لاسونه د لاسه ورکړي، معلول شوي دي، معلول شوي دي، چا سترګې د لاسه ورکړي، چا خپې لاسه د لاسه ورکړي، چا لاسونه د لاسه ورکړي دي. موږ هغو نه دغه غواړو چې موږ په وطن کې د امن راولي، موږ امن ته ضرورت لرو.
په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو مرکز هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان رسنیو او خبریالانو پر وړاندې د شته اندېښنو او خنډونو لرې کولو ته لومړیتوب ورکړي. د خبریالانو د ملاتړ دغه بنسټ غواړي چې د رسنیو او اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون تعدیل او د طالبانو د حکومت لخوا تر 15 زیات هغه فرمانونه لغوه شي چې د رسنیو له شته قوانینو سره په ټکر کې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د نړیوالې ټولنې له استازو غوښتنه کوي چې د افغان رسنیو د خپلواکو او دوامدارو فعالیتونو لپاره ملاتړ وکړي او د افغان ښځینه خبریالانو خوندیتوب او ځواکمنتیا ته لومړیتوب ورکړي ترڅو په رسنیو کې د هغوی له فعالې ونډې اخیستو باور شي. د یاد مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسؤولې سمیه ولیزاده آزادی رادیو ته وویل
در این نشسته که
په دوحه کې تر سره کیږي محتمل لرو چې نړیواله ټولنه د رسنیو خبریالانو او هغو بنسټونو تر څنګ ودرېږي چې د خبریالانو ملاتړ کوي سو د رسنیو په خبرونو کې بدلون راشي.
افغانستان کې یو خبریال حضرت سالک وایي په افغانستان کې د خبریالانو فعالیتونه تر سانسور لاندې دي او معلوماتو ته د هغوی لاسرسی محدود دی. نوموړي د دوحې په غونډه کې د خپلو غوښتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل
خواست ما از جمعه جهانی این است که
در نړیوال ټولنې زموږ غوښتنه دا ده چې د دوحې په غونډه کې په افغانستان کې د رسنیو او بیان ازادۍ مسأله هېره نکړي. په افغانستان کې رسنۍ له سختې ځپنې او سانسور سره مخ دي. موږ هیله لرو چې نړیواله ټولنه په دې برخه کې جدي ګامونه
واخلي.
تر دې وړاندې د افغان ټولنې یو شمېر نورو برخو په تېره بیا ښځو او نجونو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په زلونو د نجونو او ښځو پر زده کړو، تحصیل، کار او نورو ټولنیزو، سیاسي او فرهنګي فعالیتونو د شته بندیزونو او محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه کړې وه. د طالبانو د حکومت چارواکو په وار وار ادعا کړې چې د ټولو افغانانو بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو حقونه او د رسنیو او خبریالانو فعالیتونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو د بشري حقونو او د رسنیو د ملاتړو بېلابېلو بنسټونو په زلونو د طالبانو حکومت د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو له حقونو څخه په سرغړونې او د رسنیو او خبریالانو پر فعالیتونو د محدودیتونو لګولو له امله تورن کړی دی. د دوحې غونډه د شاوخوا 15 هېوادونو او د افغانستان لپاره د سیمې سازمانونو د ځانګړو استازو په حضور کې د یکشنبې په ورځ د قطر په پلازمېنه دوحه کې پیل شوه. که څه هم دې غونډې ته د طالبانو حکومت هم بلل شوی و، خو د دوی د بهرنیو چارو وزارت د یادې غونډې له پیلېدو یوه ورځ مخکې خبر ورکړ چې دوی په دې غونډه کې ګډون نه کوي.
اوس هم یو بل موضوع. په رسمي او غیر رسمي ناسو کې د کندهار لپاره د طالبانو د حکومت د والي له لوري په انځور اخیستلو د محدودیت پریکړه د یو شمېر خبریالانو او د خبریالانو د ملاتړو بنسټونو له غبرګون سره مخ شوې ده. دوی د اقدام معلوماتو ته د لاسرسي د قوانینو خلاف بولي او وایي دغه ډول پریکړې د خبر رسونې په پروسه منفي اغیزې لري.
په رسنیو او ژورنالیستیکو فعالیتونو د محدودیتونو په لړ کې تازه د کندهار لپاره د طالبانو والی محمد علي حنيفي چې په ملاشيري نخوند هم مشهور دی په دې ولایت کې اداراتو ته په واستولي مکتوب کې غوښتنه کړې چې لدی وروسته باید په رسمي او غیر رسمي ناستو کې د ژوندۍ موجوداتو له انزور اخیستلو ډډه وشي. په دې مکتوب کې ټینګار شوی چې مسولین د خپل فعالیتونو او گزارشونو په غږیز او لیکلي بڼه تیار او خپاره کړي. د کندهار لپاره د طالبانو د حکومت د والی ویان فرانس پریس خبری اژانس سره په خبرو کې دا مکتوب ریښتینی بللې. دا مکتوب تیر ورځ د کندهار د والی مولا محمد شیرین اخوند په لاسلیک خپور شوې ده. د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله چې په کندهار کې میشته والی مولا شیرین ورته نږدې چارواکي بلل کیږي. یو شمیر خبریالانو او د خبریالانو ملاتړي بنسټونه د کندهار د والی د اقدام پر رسنیو او خبر رسونې یو بل محدودیت بولي. په تبیید کې د خبریالانو فدراسیون وایي پر رسنیو او خبریالانو د طالبانو سیستماتیک بندیزونه د اندېښنې وړ دي. په پاکستان کې د دې بنسټ ویاند حشمت الله وجدانی ازادي راډیو ته وویل
از زمان حاکمیت مجدد طالبان در افغانستان
په افغانستان کې د طالبانو د بیزلي واکمنۍ له پیل راهیسې طالبانو په رسنیو ځانګړي او سیستماتیک محدودیتونه لګولې دي. په رسنیو کې د ښځو د کار له مخنیوي نیولې په خبرونو او خبرونو تر سانسور پورې، او دا دی اوس د کندهار ولایت له لوري په انځور اخیستلو هم بندیز ولګېده. دا د ژورنالیزم د ټولو اصولو خلاف عمل دی.
تمامي موازین و قوانین در عرصه رسانه ها میپاشد.
په افغانستان کې یو شمېر خبریالان وایي د طالبانو دا اقدام د خبر رسونې په وړاندې د ستونزو د جوړولو په معنا دی. یو افغان خبریال چې د موضوع د حساسیت او امنیتي ستونزو له لامل نه غواړي نوم یې پر راپور کې خبر شي. ازادي راډیو ته وویل
کله چې ویډیو واکس اجازه و نه ورسې معلوم خبره ده چې بیا یو څه خبرول او یو څه وړاندې کول به ډېر ستونزمن اوسي. نو زموږ هیله دا ده چې دغه محدودیت چې تازه لګول شوی دی دې برخه کې یو څه اسانی راسي تر څو خبرې لنو کولای شي په اسانۍ سره خپل ریپورټونه چمتو کړي او خپل دفترونه ته ولې شي.
یو بل افغان خبریال چې دا هم نه غواړي پر راپور کې نوم خبر شي ورته نظر لري.
موږ ډېر متاسف یو کچرې دا لړۍ پاندې شاندوم نور هم د افغانستان رسنیز کارونه په ټپه ودرېږي او ځل دې ریګمه چې و صرف په قندهار کې دا کار ده او څومره د وروسته به په ټول افغانستان کې دا عمل ترسره شي.
د ټلویزیونونو فعالیت او له ژوندۍ موجوداتو انزور اخیستنه په افغانستان کې د طالبانو په لومړی حاکمیت کې له 1996 تر 2001 زیږدیز کال پورې بند و. که څوم طالب چارواکو په وار وار ادا کړی چې د اسلامي شریعت لمخې د رسنۍ او بیان ازادۍ تجمن دي خو پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته په تیرو نږدې دونیمو کلونو کې دوی پر رسنۍ او خبریالانو ګڼ محدودیتونه لګولي چې د نړیوالې ټولنې او د رسنۍ د ملاتړو بنسټونو له توندو غبرګونونو سره مخ شوي دي.
قدر منو اوریدونکو دوهم نیمایی کې درته 25 دقیقې خبرونه لرو خو اوس پام کوي لنډو خبرونو ته. د افغانستان په اړه په دوحه کې د ملګرو ملتونو دوه ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش وویل د افغانستان بشري حقونه له اوسنیو واکمنو یا طالبانو سره د تعامل څرنګوالی د ترهګرۍ سره مبارزه هغه څه و چې ګډونوالو پرې پاس کړی دی. د طالبانو په حکومت کې پیښ ته د رسېدو وزارت تایید کړی چې د نورستان په نورګرام کې د غره خوېدنو په پیښه کې 25 کسان وژل شوي. په سیمه کې خلک او ژغورونکي د مړو د راایستلو په لټه کې دي. د ځمکې دنه له سختو بارانونو وروسته رامنځته شوې ده. په رسمي او غیر رسمي ناسو کې د کندهار لپاره د طالبانو د حکومت د والی له لوري په انزور اخیستلو د محدودیت پریکړه د یو شمېر خبریالانو او د خبریالانو د ملاتړو بنسټونو له غبرګون سره مخ شوې ده. دوی دا اقدام معلوماتو ته د لاسرسي د قوانینو خلاف بولي او وایي دغه ډول پریکړې د خبر رسونې په پروسې منفي اغیز لري. او د سریلانکا ملي لوبډلې د شلاوریزو سیالیو د لوبډلې په دویمې لوبه کې د افغانستان په وړاندې خپل توپونه بشپړ کړه او 100 منډې وکړې. په یادې لوبډلې لپاره سدیرا 150 او انجیلیو مچوس 240 ناسوځېدلې منډې وکړې. په افغان توپ اچونکو کې محمد نبی او عظمت الله عمرزي 22 نوین الحق او فضل حق فاروقي یوه یوه وکټه واخیسته. افغان لوبډله اوس توپوهنه کوي. د ویلو ده چې په دې لوبډړۍ لومړۍ سیالۍ کې کوربه لوبډلې د 4 منډو په توپیر ګټلې ده.
دو خبرې دي. یو خو مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د افغانستان په اړه د دوه غونډه د طالبانو د استازو له حضور پرته ترسره شوه. د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دغه غونډې یو هدف د طالبانو له حکومت سره د نړیوال تعامل همغږي بلل شوې ده. ټاکل شوی و چې غونډه کې ملګری ملتونه د افغانستان لپاره یو ځانګړی استازی هم وګماري خو راپورونه وایي چې دغه پریکړه د همدې فبروري میاشتې پای ته ځنډول شوې او ملګری ملتونه به د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان لپاره استازی ګماري. د افغانستان د مدني ټولنې او د ښځو د حقونو 15 فعالانو غونډه کې ګډون کړی او بل لور ته یې ګډونوال د افغانستان لپاره د بیلابیلو هیوادونو ځانګړي استازي دي. پښتنې د دې چې طالبانو والي د دوهې غونډه کې ګډون ونه کړ، د دوی نه ګډون د افغانستان لپاره په نړیوال ډګر کې څه ډول تمامېږي؟ د طالبانو له ګډون پرته به د غونډې د بحثونو پایله او اغیز څه وي؟ دا او نورې اړوندې پښتنې په همدې اونیز بحث کې له خپلو میلمنو سره څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات، د سیاسي چارو شنونکي صلاح الدین سیدی او قومي مشر محمد خان کټوازی. درې واړو میلمنو ته خراغلاست وایم. سادات صاحب، بحث بل تاسو نه پیل کو، څه فکر کوئ د دوهې غونډه دا د پای ته ورسېدله دوه ورځې د بند دروازو تر شا د دوی بحثونه وشول، اما د طالبانو استازو پکې ګډون نه درلود. په ټوله کې به د غونډې ګټې د افغانستان لپاره په دغسې شرایطو کې چې تعامل هم ورسره ډېر نسته دی او بشري ناورین هم پکې دی، د غونډې ګټې او اغیز به د افغانستان لپاره څه وي؟
سلامونه او احترام تاسو ته، تاسو همکارانو ته، او درون سیدی صاحب او محترم کټوازی صاحب، قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او احترام. د دوهې ناسته خو ډېر با اهمیت ناسته، په دې خاطر ده چې د بین المللي جامعه توجه له افغانستان لپاره دا اصلي خبره ده. متاسفانه په اوس وخت کې ډېر جنجالونه په جهان کې جریان لري، د اوکراین مسله او بیا د غزه تراژیدي چې پیل شوې ده، دا د افغانستان مسایل تر هغه لاندې راولي وو. په همدې خاطر دا جلسه د افغانستان دپاره ډېر با اهمیت ده، ځکه چې خپل سرمنشي د ملل متحد په ابتکار دا جوړیږي. د شورای امنیت د قطعنامې په اساس دا جلسه دایر شوې ده او خپل سرمنشي ملل متحد اشتراک کړی ده په دا جلسه کې. په همدې خاطر د افغانستان دپاره چې په اوس وخت کې په ډېر بد حالت کې قرار لري، متاسفانه ډېر جنجالونه بحرانات روان لري په افغانستان، د دې بحراناتو د مقابله په خاطر دا جلسه ډېر مهم ده. اما متاسفانه باید موږ کوم خاص انتظار یا لوی انتظار د دې جلسې نه باید ونه لرو، ځکه چې د افغانستان مشکل نه تنها داخلی مشکل ده، دا منطقوي مشکل او بین المللي مشکل ده. متاسفانه په دا عرصه ملی منطقوي او بین المللي ارخه کې ډیر جنجالونه موجود دي. د نن په افغانستان کې دا بحرانات، اصلي بحران په اوس وخت کې په افغانستان کې لوی حقوقي بحران او مشروعیت بحران ده. در هغه وخت پورې چې دا بحرانونه دوام ولري په افغانستان کې او هلته یو مشروع حکومت رامنځته نشي، معلوم دار که دا تلاشونه کوم نتیجه نه ورکوي افغانستان دپاره.
سادات صاحب، کور ودان بیرته تاسو ته راګرځو. تاسو دغه جلسه د افغانستان لپاره مهمه یاد کړه، اما دا مو هم ویل چې اوس مهال باید ورنه ډیر انتظار او تمه ونه لرو، ځکه چې طالبانو پکې ګډون نه دی کړی او ساسو په ټکو په افغانستان کې اوسنۍ غټ مشکل او غټ معضل هم د مشروعیت بحث دی، چې هغه خپل طالبان یو اړخ دی په هغه کې چې کله دوی حضور ونه لري نو خامخا دغه بحثونه به هم لکه څنګه چې لازم و هغه پایله ورنه کی. سیدی صاحب، تاسو تر اګرزم څه فکر کوئ، طالبانو ولې د دوه دغه د کانفرنس فرصت له لاسه ورکړ؟ د دوی ویره او اندېښنه څه وه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د نومل ونو او د نو او دونکو ته احترامات وړاندې کوم. طالبانو په واقعیت کې مخکې د دین چې د رسمیت مسله مطرح شي، مخکې د دین چې د نړیوالو شرایط مطرح شي، د دې نړۍ نه نتایج غوښتل. یعنی موږ په رسمیت عملا وپیژنې، موږ سره وګوري، زمونږ شرایط ومنې، موږ نه په غیر بل څوک نه منې. څوک کوم ناروا مطالبې دي او د هغه په نتیجه کې دغه ناسته چې دایره شوې ده، جناب سادات صاحب خو مهربانه ما موږ د نړیوال ټولنې سختې ګیلې لرو. افغانستان تنها پرې خود افغانستان باندې معامله وشوه، اما سره د هغه هم د دې ناستې استقبال کوم. دا به ښه ناسته وي، خو د دې ناستې په جریان کې که طالبان حضور ولري که ونه لري، که دلته و هلته د افغانانو نه څوک حضور ولري که ونه لري، دا په واقعیت کې د نړیوالې ټولنې موضع ده، د افغانستان د کې د حاکمیت نه، د طالبانو نه، او دا د هغې د خوا نه تعینېږي. دا خو د طالبانو د خوا نه نه تعینېږي، دا خو د افغانستان، دا د نړیوالې ټولنې خواځې، او په هغه کې کوم نوې اختراع نه ده پکار. هلته اصول او قواعد معلوم دي، د افغانستان خلکو ته حاکمیت را ګرځول معلوم دي، د افغانستان خلکو ته حاکمیت را ګرځول د طالب په ضد عمل نه دی، بلکې د افغانستان مسلمان مجاهد ملت ته مراجعه کول دي. په دې خاطر باندې دلته یو سلسله عدم دقتونه او سوء تفاهمات او غولونې روانې دي، او طالبان په دې برخه کې متاسفانه پاتې راغلل. او مخکې د مخکې نه یې هماغه وکړي چې هغه یې کول، هغه دا چې د نړیوالې ټولنې په اصطلاح په رسمیت پېژندل جدي نیسي، او مخکې د دې نه چې متقابل شرایط مطرح شي د نړۍ نه د رسمیت غوښتلو په اصطلاح اقرار غوښته، او دا د منلو وړ نه ده.
سیدی صاحب کور ودان، راځئ چې د قومي مشر محمد خان کټوازی د سر خبرې هم واورو. کټوازی صاحب، په افغانستان کې د دوه د غونډې په اړه څه ویل کیږي؟ ځکه اصلي بحث دا دی چې دا مهال افغانان له ستونزو سره مخامخ دي، د حکومت تعاملات، د حکومت رسمیت، البته د طالبانو د حکومت، دا مستقیما د افغانانو په ژوند باندې اغیز لري، او دا مهال ملګري ملتونه اندېښمن دي د افغانانو د ژوند په اړه. وایي چې شاوخوا 1.5 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
بسم الله الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول کریم. جناب الدین صاحب، کاتا و گرانو ملمنو تا سلامون احترامات هم نیکیری. دا چی دا افغانستان اسلامی امارت یا دا افغانستان لفارد دو حکومت ناستا و چنن تایتا ورسل بدبختانا دا افغانان و کمو فکر و نسو دا افغانستان اسلامی امارت و نریوال تورنی لفارد دا یو دیر تلایی چانس و چی پی دی کامپرانس کی مخام اصر چنسلی وای یو دی بل مشتلاتی بگو تکری وای او یو بل ته خپل هغه نیمګړتیا ښودلی وای. خو دا چې طالبان د ور مخته دا فکر وکړه چې موږ په دې غونډه کې ناسته نه کوو، یا مثلا هغه شرایط چې دوی لرل چې مثلا ځینې محدودیتونه دي چې هغه باید موږ لرې شي، له تور لیسته وتل دي مثلا، یا هوایي حریم ده چې تور لیست کې ده، هوایي حریم ده چې امریکا په لاس کې ده، دغه باید دوی په دې باره کې خبرې وسره وکړي. وخه دا وه چې دوی هغه ګونګه مسله یا ګونګ کانفرنس ملګرو ملتو دایر کړی وو، طالبانو باید واضح کړی وای، واضح کړی وای او تورغلی وای، په دې کې ګډون کړی وای چې تاسو یو ګونګ کانفرنس ته یو دغه د موږ د روښانه سر دغه هدا موږ سره خبرې کوو، اضافه خبرې نه کوو. نو په افغانستان کې د افغانستان خلک غمجن دي، خواشینی دي، د کانفرنس موږ ډیر خوشاله وو، موږ د افغانستان په اړه به خبرې کړو چې د افغانستان لپاره به یو ښه چانس ده. نو بدبختانه نه د نړیوالو لپاره دا ښه زرین چانس چې ګټه واخیستله سو، او نه د افغانانو لپاره د زرین چانس چې ګټه واخیستله سو.
بله، کور ودان کټوازی صاحب، بیرته تاسو ته راګرځو. سادات صاحب، په راپورونو کې داسې ویل شوي، مجموعي تحلیل دا دی چې د طالبانو نه ګډون به د طالبانو له انزوا سره نور هم مرسته وکړي، یا طالبان به په نړیوال ډګر کې نور هم منزوي شي. دغه تحلیل څومره پر ځای دی؟
دا دقیق خبره ده. د اغوی عدم اشتراک دا د طالبانو په ګټه نه ده، اما اصلی مشکل دا ده چې متاسفانه یو رقابت، یو مسابقه روان ده، هم په د منطقي په سطح او هم د بین المللي جهاني په سطح. متاسفانه په اوس وخت کې دایمونږ او تاسو ګاونډیان ډیر فعال شوي ده. مثال په دا کانفرانس کې د آقای قومی د ایران سفیر او نماینده، لکه د دکتور خلیلزاد پشان غوالی چې یو نقش اجرا کی. زما پان دا د ایران دولت دریز او د آقای قومی تلاشونه په صورت قطع د افغانستان په ګټه نه ده. متاسفانه هم داسې چې په د منطقي په سطح یو رقابت روان ده، او ایران غواړي چې دغه جامعه بین المللي او د غرب دغه توجه او لاس د افغانستان
بل سادات صاحب او به کیسه تاسو قاندې خبره کې یو بل ملاحظه هم لرم. د روسي سفارت هم په کابل کې نن اعلامیه ورکړه، د هغوی هم ویلي چې د طالبانو لدی درې زننګ کوي چې په دې غونډه کې ګډون نه کوي، او دای هم ویلي چې د دوی کوم استاذ چې د دوه غونډه ته ورغلی دی، د روسي استاذ، هغه استاذ به له هغو افغانانو سره نه ګوري چې د مدني ټولنو او د خزو د حقونو په استاذ توپ دی غونډه ته ورغلی. فکر کوي چې طالبانو د روسي او هم د ایران په اشاره باندې دغه غونډه کې ګډون ونه کړی، یا غونډه تحریم کړه، او کنه خپل پکې خپل ګټ نه لیدلې؟
بلی، متاسفانه یو الیانس جوړ شوی ده، روسیا، چین، ایران، دوی غوالی چې خپل اهداف، خاص اهداف تعقیب کړي. امد شورای امنیت په سطح کې متاسفانه د چین او د روسیې موضع د امریکی او د فرانسه او ایران دا دایمی آزاد شورای امنیت په مقابل کې ده. اصلی مشکل دا ده چې متاسفانه د افغانستان تراژدی داد جهان داد جهانی مداخله او تجاوز او د مداخله معلول ده، محصول ده. په همدې خاطر جامعه بین‌المللی په خاص ډول داد اعضای دایمی د شورای امنیت د افغانستان په مقابل کې خاص مسئولیت او مکلفیت لري، مکلفیت اخلاقی په بین‌المللی حقوقی او اصل د مورال اوبلیګیشن چې ورته وایي دوی مکلفیت لري، اما متاسفانه د دوی منافع د الته په افغانستان کې په ټکر راغلی ده. په همدې خاطر تر هغه وخته پورې چې د منطقي په سطح او د جهان په سطح یو تفاهم رامنځته نشي د افغانستان په ارتباط، متاسفانه موږ او تاسو کوم خاص نتیجې ته یا مثبت نتیجې ته باید منتظر ونه شو. او اصلي مشکل دا ده چې د نن په افغانستان کې اصلي مشکل د افغانستان د نن په افغانستان کې ده، ځکه چې طالبان توجه نه کوي چې د افغانستان د خلکو خواست، د افغانستان د منافع او ته باید پام وکړي. اصلي مشکل د افغانستان بحران د مشروعیت ده. بحران مشروعیت د جهان په سطح الکیږي نه، بحران مشروعیت د نن په افغانستان د خلکو پلاس کې ده. طالبانو باید خلکو ته مراجعه وکړي او د خلکو نه باید مشروعیت ترلاسه کړي. هغه وخت چې په افغانستان کې یو مشروع حکومت رامنځته شي،
بله،
بیا هغه حکومت کولی شي چې د منطقې او د جهان په سطح د افغانستان د ملي منافعونه دفاع وکړي.
په کور ودان سعادت صاحب، سیدی صاحب څه فکر کوي؟ تاسو مخکې وویل چې تاسو د چارو د شنون کې په توګه یا د افغانستان د نظر خاون په توګه له نړیوالو نه هم ګیلمن یي. اوس ملګرو ملتونو د دوهې په غونډه کې څه اجنډا درلوده چې د طالبانو اصلي ویره هم له همغې موضوع نه وه، ځکه د طالبانو حکومت کوم شرطونه چې په ډاګه کړل هغه شرطونه هم ډېر داسې واضح نه وو. فقط دا ویل چې دوی په دې شرط ګډون کوي چې اصلي استازیتوب د افغانستان دوی وکولی سي. حال دا چې استازي هم دوی دي د افغانستان، ځکه اوس حکومت لري، دا چې مشروعیت لري کنه لري هغه حقوقي بحث دی. هغه مخکې سادات صاحب څرګند ویل چې مشروعیت لا هم تر سوال لاندې دی، اما د افغانستان استازیتوب خو به له شکه چې طالبانو کوي، ځکه چې حکومت له دوی سره دی. څه فکر کوي د ملګرو ملتونو هغه اصلي اجنډا څه وه چې تر اوسه ممکن رسنیو ته هم نه وي راوتلي او طالبانو هم ترې ویره درلوده؟ د ځانګړي استازي ټاکل هم یو بحث و. آیا اصلي ویره د ځانګړي استازي له ټاکل کېدونه وه او که نه په ټوله کې د طالبانو ویره له نورو موضوعاتو هم وه چې ممکن تاسو او نورو نظر خاوندانو ته معلومه وي؟
خواهش کوم، خبره داسې ده چې د نړیوال ټولنې غوښتنه د هم شموله حکومت ته ناراکت کو او یو سلسله نور فرید خزو د تعلیم او د یو سلسله مسائل ته ناراکت کو. بنیادی سوال امر سي جناب ساده سه به مول دا چې دی فاکتو حاکمیت په افغانستان کې د ټوپک په زور نیول شوې حاکمیت په افغانستان کې د طالبانو د پدې کې شک نشته. دا چې زه د افغانستان د خلکو بلم، دا زما حق ده، زما نظر ده او زما غوښتنه ده، په دې کې کوم مشکل نشته. اما په وسنی عصر کې د دې خبرې د اثبات لپاره یو سلسله متداول معیارونه دي. طالبان په دې متداول معیارو باندې نه ایمان لري نه قبلي. زه استاد یم، ټوپک را سره شته، که را سره منی ما سره کینی ما سره لاسته ولاړه، که غیر زمانه بل څوک نه منی رازم کنه یی زول دتم و هاوزم و هم. دا داسې نه کیږي. دا په دې معنی دی چې هغه هڅې چې دلته او هلته د طالبانو د خوانه کېدلې چې موږ سره د تعامل وشي، موږ سره د پرسنیتو پیژندل شي، و اکثره دلیل وای د تعامل د پاره غوښتنه لري د رسمیت پیژندل په دا هغه ادمه د قطونه دي چې ما به تعجب کړی و چې طالبانو هلته ګډون کړی و. په دې چې د نړیوال ټولنې غوښتنې تر ډېره حده پورې معلومې دي، ویل شوي دي پلساو. دا چې طالب نه مني غیر زمانه بل څوک مخواړه غیر زمانه بل چا سره مکېنه دی ودان استاد، دا منطق نه لري. دا د بلې خوانه یو خبرې باندې تاکید کول غواړم، دا چې روسانو، دا چې چینایانو، دا چې ایرانیانو د خپلو اهدافو د تحقق دپاره هڅې شروع کړي دي، دا باید د درک وړ خبرې وي. همغسې چې امریکایانې کوي، همغسې چې انګلیسیانې کوي، همغسې چې نورې کوي، هغه یې هم کوي. اما منګه څه کوو؟ منګه څه هڅې روانې کړي دي؟ منګه چې د طالب، منګه نور مدني ټولنې، منګه دا، منګه هغه. دلته او هلته لیکل کېږي چې د افغانانو په نمایندګي 15 تنو اشتراک وکړو، 15 دا نماینده چا ته ایم شو؟ په کوم ځای کې تین شوی؟ د چا د خوانه تین شوی؟ خو د استخباراتي غړو، رابطې غړو، د افراد او اشخاص یو څوک دی. دلته د استازیتوب خبره له سره مطرح نه ده. دلته د نړیوالو قبول شوو منل شوو قواعدو پر بنیاد باندې یو زله غوښتنې دي چې په هغه کې کومه اختراع هم نه ده.
او سیدی سید، فکر کوي چې د طالبانو ویره پر ځای و تاسو وایي چې دغه غونډه هم چې د خپل اهداف تعقیبې د طالبانو نه ګډون او د طالبانو ویره فکر کوي پر ځای و او کنه هغه څه چې طالبان تر ویره لري چې د ځانګړي اساس ټاکل کېدل دی د افغانستان له حکومت غوښتنې دي، هغه خو په زغر دی او په ډاګه معلومی دي.
نه اوس چې د نړۍ موقف ناهماهنګ موقف او طالبان د دې فرصت لري چې د روسانو سره جدا معامله وکړي، د چینایانو سره جدا معامله وکړي، د امریکایانو او د ایرانیانو سره جدا، د چینلیواله ټولنه راضي او هماهنګ کوي دغه غوښتنې، دغه مطالبات د نړۍ د طالب په مقابل کې. د طالبانو په لخت دي دا چې پر حق دي که نه حق دي، مطمئنن چې نه حق دي.
و تاسو وایئ چې د طالبانو ویره پر ځای و او دغه کانفرنس کې ممکن داسې خبرې شوي وي یا داسې بحثونه راپورته شوي وي چې طالبان ممکن دفاع نسوي کولای او طالبانو غوره وګڼل چې ګډون پکې ونه کې. کور ودان سیدی صاحب، بیرته تاسو ته راګرځو. د قومي مشر ښاغلي محمد خان کټوازی نظر به هم واورو. کټوازی صاحب، څه فکر کوئ د طالبانو دغه پریکړې او دغه فیصلې او دغه کومه تګلار او سیاست چې روان کړی څومره د ولس په ګټه ده؟ ځکه ولس تقریبا د افغانستان شاوخوا 40 میلیونه ګړي دا مهال له داسې حالات سره مخامخ دي چې یو طرف ته فقر زپی، بل طرف ته بیکاری زپی، اما د طالبانو حکومت بیا ځان بریالی بولي او وایي چې په ټول افغانستان باندې واکمنی لري، امنیت هم ټینګ کړي او سیاست هم ښه روان کړي. د ولس ګټې تر اوسه څومره تامین شوي؟
لودین صاحب، مطلب ښه خبره دا وایي چې په دې غونډه کې طالبانو اتمن ګډون کړی وای په مابین کې د افغانستان، ځکه چې نه ګډون په مابین کې د نړیوال ټولنې او طالبان او دغه لريوالې فاصله په مابین کې د افغانستان ولست توريږي. امارات انزوات بیا دلته ولست له بیکاری سره، له لوږې، له فقر سره مخ ده. نو ملګري ملتونه هم باید په دوی په مخالفینو باندې واجې تکیه ونه کړي، دوی باندې باید فشار راوړی وای چې طالبان حتماً په دې غونډو کې ګډون کړی وای او یوازې له مخالفینو سره بحث کول یا مخالفینو غونډې ته دعوت کول طالبانو دا حد نه د افغانستان په ګټه ده او نه د نړیوالې ټولنې په ګټه ده. اوس په افغانستان کې طالبان 100% حاکم دي، یو حاکم نظام ده. دا حاکم نظام چې دوی ونه غواړي په افغانستان کې هیڅ هم نشي کېدلی. دغه سپي اوس سره غونډې کوي ملګری ملتونه، یا ملګری ملتونه یې غواړي. دا خلک ما فکر سره په ګټه نه خوري، په درد نه خوري، ځکه چې ډېر ځله ګوره په افغانستان کې یو د افغانستان تاریخي بدبختي هغه وخت شروع شوه، جنیوا خبرې شوې، وخت کې د افغانانو په غیاب کې تر سره شوې. په هغه وخت کې نه د وخت مجاهدینو حکومت سازل کې و، نه ډاکټر نجیب د حکومت کومه سازه و. تر ننه پورې هغه بدبختي موږ سره په غاړه ده. بیا داسې د بن کانفرنس کې په هغه وخت کې د دوی په جای باندې امریکا او روس او پاکستان خبرې کولې. بیا داسې د بن کانفرنس چې کله د روسو په بن غونډه شوه، په هغه کې هم هغه خارجانو په غاړه واخیستل، د افغانستان څوک پکې نه و. نو طالبانو دغه ټول شر ویرېدل چې دغه شان بیا به د دوی کوم اختیار نه وي، او طالبانو غوښتل چې دوی دلته د افغانستان د ولس استاج واوسي، نه کوم تشریفاتي مېلمانه. نو اوس خبره دا ده جناب لودین صاحب چې له طالبانو سره خبر وتر رسیدل، طالبان له نړیوالو سره خبر وتر رسیدل، دا د افغانستان د ولس لپاره حتمی ده. په دې غونډه کې باید په ډېرو موضوعات خبرې سره، ول د افغانستان دغه خنګل سوي 9 میلیارد روپۍ چې امریکا بندي کړي دي، نه میلیارد ډالر په دغه باندې باید بحث وای وای طالبانو دا وړاندې کړی وای په دې غونډه کې نور نظرونه وړاندې کړی وای او څومره چې دوی شاته کېږي لا دغه مشوره څوک کوي چې په دې غونډه کې ګډون نه کوي دا د افغانستان د خلکو په زیان ده د افغانستان د خلکو په ګټه نه ده او د افغانستان خلک نور بدبختۍ ته چلوي
و کور ودان ډیر مننه ښاغلی کټوازی راځي چې بحث لګلګ سره راټول کو او یوې نتیجې ته سره ورسو ښاغلی سادات د افغانستان ناورین او مازلې ته تاسو مخکې اشاره وکړه چې هغه د مشروعیت بحران دی او دغه راز تعامل هم لکه څنګه چې لازم دی د طالبانو له حکومت سره تعامل نشته نړیوال یوازې د سیمې هیوادونو له طالبانو سره خپل تعامل لري څه فکر کوئ د دغه تعامل د نه موجودیت لپاره د بشپړ تعامل د راوستو لپاره او د افغانستان د مازلې د حل لپاره حل لارې څه کېدلی شي دغه رقم غونډې کې طالبان ګډون ونه کړي نو نورې کومې لارې چارې دي چې بالاخره نړیوال چې تاسو مخکې ویل چې دوی مسئولیت لري چې د افغانستان د مازلې د حل لپاره هڅه وکړي هغه حل لارې کومې دي چې دوی په همغو تګلارو باندې قدمونه کېږدي او بالاخره د افغانستان مازلې ته د حل لارې چارې ولټوي
مننه لودین صاحب اصلی مسئله دا ده چې یو خود جهان مکلفیت ده یا بین‌المللی جامعه همغه مورال اوبلیگیشن مکلفیت اخلاقی چې دوی لري د افغانستان د تراژیدی په مقابل کې ځکه چې د افغانستان تراژیدی په دا 50 کاله دا د جهان عقده په همدې خاطر دوی یو نوع مکلفیت لري مګر اصلي مسولیت چې ده د مونږ او تاسو په غاړه ده د افغانستان د افغانانو په غاړه ده او البته د طالبانو په غاړه ده ځکه چې په اوس وخت کې طالبانو حاکمیت لري یعنی حکومت فکتوی طالبان البته موجود ده په افغانستان کې همدې خاطر طالبانو باید یوازې خپل ګروپ ته یوازې طالبانو ته باید اغه ونی کی طالبانو په اوس وخت کې چې یو لوی مسابقه روان نه ده منطقي او د جهان په سطح د افغانستان په خاطر
بله
اصلي سوال اصلي پوښتنه د افغانستان ساتل تمامیت ارضی د افغانستان حاکمیت ملی مسله ده په همدې خاطر طالبانو باید ډیر ضرور ده چې ملی منافع ته اقتدا وکړي
بله
ملی منافع ته مراجعه وکړي که اصلی مسئله د افغانستان د ساتل دپاره د افغانستان دپاره یو مشروع دولت یو مشروع حکومت ده
و کوردان صدات سه
حکومت هغه وخت رامنځته کیږي چې په افغانستان کې قانون اساسی او حاکمیت قانون نافذ شي په همدې خاطر ټول افغانان باید د خپل ملی منافع پر اساس د اساسی قانون او د مشروع حکومت نه باید طرفداري وکړي
سلامات سیدی صاحب تاسو د پایلند خبري هم او څه کول په کار دي د افغانستان د ستونزې د هواري لپاره
زه به یو خبر اول وکم کزه طالب او ماوهات تل هم شمول حکومت د خزو حقوق قانونیت مشروعیت د مورد کې د طالبانو موقف معلوم دي په متداول مشروعیت باندې باور نه لري څه کول په کار دي افغانانو ته څه کول پکار دي نړیواله ټولنه ته څه کول پکار دي طالب ته څه پکار دي څه منطق درست دی او څه منطق ناقص دی په هر برخه کې دلایل ویل شو نړیواله ټولنه ته پکار دي چې موږ دغه یو دوه درې څلور پنځه لس موقفه غوښتنه لرو په دغه شرایطو تعامل کوو په دغه شرایطو مشروعیت کوو د دې دوه قواعد هم تر دې راهدا پورې معلوم دي کچیر ته دا و نشو د طالب سره د خبر خود کو کچیر ته دا و نکی او وکاله او دنیم کاله او درې کاله په سيتيږي او اسه ورځ یې چې انتخابات د امریکای خلاصي چې دا او شي چې د اوکران د افغانستان خلکو تراژیدي
کور ودان سيد ډېر مننه کټه وازه سپ تاسو د پای خبرې کني ما دقیقه کې راټولې کې مهرباني
ساده سه محترم خبر خدا او افغانستان مسلې ټوله قضیه د قضیه ټول اړخونه وڅېړل سي مخالف او موافق جهاتونه ټول تر اوسه سي او بحث ور باندې وسی اوس خو یوازې په یو سفر یا په یو خنډ په مخالفینو دا وطن جوړې پر مخ ځو نه هم یوازې په طالبانو باندې د افغانستان لپاره چې دا موضوع څومره دندېږي د عمر د افغانستان خلک په دربدري کې وړي د عمر خړې او د عمر نور خطرناکې دي خبره دا ده چې ټول مشکلات سره راټول سي او یو لږ بحث او کابل قربانی وګوند جوړ سي ان شاء الله دا مشکل پر نور دفاع ټکر د افغانستان لپاره به یو حیاتي فیصله وي.
و کور ودان ډیره مننه اوریدونکو د ازادۍ رادیو اونیز بحث 25 دقیقې همدلته پای ته رسیدي. یو ځل بیا لخپلو میلمنو د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې لمشر میر عبدالواحد سادات، د سیاسي چارو لشنون کې صلاح الدین سیدی او قومي مشر محمد خان کټوازینه ډیره ډیره مننه.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو مندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.